پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په پیو سټډیو کې موز اجمل اند هر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی ریاستوي دوی تمه لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان په سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړی دی. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډېر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د دیارلسم بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په دیارلسم بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د جګپوړو مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او عزلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. محمد محقق د 1998 د سرطان د 9 نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. تمده چه پا دوحه که ده طالبانو لاستازو سره ده امریکایی چارواکو خبری نن ده چلورمی ورزی پا مخه دوام بکری. پا قطر که ده طالبانو ده دفتری وی سرچینه تیر ماشام آزادی رادیو تو بویل ده افغانستان ده سولی لپاره ده امریکا ده بحرانو چار وزارت ده زنگری استازی زلمی خلیلزاد پا مشیل امریکایی چارواکو سره ده دی دلی ده استازو خبری پرون ده درمی ورزی لپاره پایت ورسیده یا پریکت وشو چه ده خبری نن هم دوام بکوی. سرچینه زیاده کرده ده طالبانو استازی تمل لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خبره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرژوبلو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل چې تیره ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره و، د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې 50 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی رضایی وژل شوي طالب مشران د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال ولسوال مولوي خان آغا، د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د محکمې رئیس حفیظ الله او بل د دې ولسوالۍ مالی مسؤول یاد کړل. د دې په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای حمله منځ وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری یې له ایران څخه افغانستان ته بیرته تللي دي. د IOM د راپور له مخې له ټولو نږدې 22,000 کډوالو څخه چې د روانې جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هیواد ته ستانه شوي، نږدې 1,000 له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستانه افغانستان ته تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې له پاکستان څخه د ستنېدونکو کډوال د هغو کډوالو په پرتله چې له ایران څخه خپل هیواد ته ستنېږي خورا ډېر و. پر ایران د لویدیز بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یوه ناڅرګند قضیه کې د شاهد په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوه. دا خبر هغو چارواکو او مدافعانو کړي چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل وو. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. نه 50 کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پرس تلویزیون سره یې کار کاوه د جنوري په 14مه توقیع شوه. تهران چې له واشنګټن سره له مخکې اړیکې ترینګلې دي د میرمن هاشمی د توقیف په وړاندې له غوسې ډک غبرګون ښودلی او له توقیف یې د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډېر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد رسمي خبري اژانس نن خبر ورکړ چې کیم د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دوهمې پلان شوې کتنې ته ښه تخنیکي تیاری نیسي. د خبر له مخې کیم جونګ اون ویلي چې پر دې چې ولسمشر ټرمپ مثبت فکر کوي باور کوي، نور هم صبر کوي او په ښه نیت او په ګډه به له امریکا سره ګام په ګام هغه هدف ته ورسیږي چې دواړو هیوادونو ټاکلی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به زموږ په خپرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. په موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې د دوهې د خبرو اترو په اړه چې پکې امریکایي هیئت له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د طبقاتو په اړه معلومات در سره شریکو. همدارنګه به په همدې موضوع یعنی د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په خبرو اترو باندې د حکمت الله زمی سره چې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال د مرکه هم ولرو. د کونړ د پیشتری اوسیدونکو شکایت کوي چې د لوی سړک کې کندو کپار دی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. د دوی په شکایتونو مو هم خبرو که وختونو رپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه، ستاسو پیغامونه او یو کلی زر غږونه ډرامه هم په همدې خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه شوی دی. دا چې څنګه ولی هم د اوسره سره له کابل نه اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونې ته ستړی مشي، په موضوع به نور له تاسو واورو.
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له خپلې دندې ګوښه شوی دی. په فرمان کې راغلی چې د اساسي قانون د 14مې مادې د 14مې فقرې له مخې ښاغلی محقق له دندې عزل شو. د اساسي قانون په 14مې ماده کې د ولسمشر د دندو د صلاحیتونو په اړه باندې راغلي، واکونو او صلاحیتونو په اړه. او په 14مې فقره کې به راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او اصلول دا د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. دا فرمان په داسې وخت کې ورکول کیږي چې مخکې له دې څو ورځې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ. هلته یې د حنیف اتمر په انتخاباتي ټیم کې د دوهم مرستیال په توګه نوملیکنه وکړه. خو په دغه فرمان کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي چې آیا د دې عمل چې مثلا ښاغلی محقق په انتخاباتونکو انتخاباتو کې د یو انتخاباتي ټیم د دوهم مرستیال په توګه باندې کاندید د دې عمل لري شوی که څنګه. خو دا په داسې حال کې ده چې څوک چې په ولس مشر په توګه ادم رسیالانو په توګه ځانونه کاندیدوي هغه او هغه دولتي کارکوونکي وي دولتي وظیفه لري هغه باید د انتخاباتو د قانون له مخې باید استعفا ورکړي چې مخکې له دې چې ولس مشر غني لاړ شي د نوملیکنه وکړي د لومړی مرستیال امرالله صالح چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د پامغه شپه خپل استعفا وړاندې کړه او وروسته له هغې نه ولاړو نوملیکنه وکړه خو په هر حال وروسته دې به مونږ په دې باره د ازادۍ راډیو په راتلونکو خپرونو کې بشپړ راپور ولرو چې لامل څه وایي
خپله اجرایه ریاست او تر اوسه پورې خو خپل محقق کوم عکس العمل نه دی
دغه خبره نوې ده همدغه شیبه چې تاسو سره شریکوم فقط په یو څو دقیقو کې دا کار شوی دی هم څه په راتلونکو خپرونو کې انشاءالله
مننه تورمن صاحب موږ به فراروانو خپرونو کې مننه ډیره موږ به بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو پر روانو خبرونو کې یو د ولسمشر د دغه فرمان په اړه چې د اجرایه ریاست دویم مرستیال ښاغلی محقق یې له دندې لرې کړې په دې اړه به خپله د ښاغلي محقق د عکس العمل د ترلاسه کولو هڅه هم وکړو همدارنګه دا چې اجرایه ریاست په دې اړه څه وایي دا به له هغوی سره هم وڅېړو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای دوی تم لري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي د دې ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوه پروانه غونډه کې خو پرمختګونه ته په تمه دي په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لاره هوارولی سي د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د دوحې په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانع کړي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر سي
مونږ هیله من یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنا ده چې د هغه زلمی خلیلزاد طالبان ته قناعت ورکوي تر څو چې هغه د حکومت مرکچی پلاوي سره کینی زمون پلاوي د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي
دا په داس حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کتیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ د طالبانو د نه کتیز پلاوي ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورمې ورځې ته اوږدې سوې یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو د بندیانو آزادول لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونو لري کول او اوربن هغه مسایل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روان خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه سوې ده
مهم ټکي چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده څنګه د داسې یو حالت نه مخنیوي وشي چې یو ځل بیا افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي په دې کې توافقات شوي دي د تور لیست چې دا البته بیا په بین الافغاني مذاکراتو کې دا مسایل هم ورو ورو حل کیږي داسې معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې له دې غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره به د شویو خبرو جزئیات شریک کړي
که څه هم په قطر کې له طالب استازو سره څلورمې ورځې ته د زلمی خلیلزاد د خبرو غځېدل د افغان سولې په تړاو د حکومت او طالبانو مخامخ ناستې ته هیلې زیاتې کړې خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ چارواکي په دې باور دي چې ښایي له دې غونډې هم مطلوبه نتیجه راونه وځي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظیمي د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته ویل خلیلزاد به د طالبانو لخوا خبرو ته ځنډ وروسته اوس ډېر احتیاط سره مخ ته ځي خغلی عظیمی دا هم وایي چې د سولې د هر ډول خبرو په تړاو د طالبانو پریکړه کوونکي قطر دفتر نه بلکې د کوټې شورا ده. له خغلی عظیمی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه په قطر کې د روانې غونډې په اړه پوښتلې.
د دې دا لومړی مجلس نه څلور ورځې وخت نیسي. تیر اول مجلس په قطر کې چې وشو هغه درې ورځې وخت ونیوي. زه فکر کوم دا بحث هم د درې ورځو لپاره شاید وشوي چې په موضوعاتو باندې تفاهم نه سره رسېږي. زما دغه پوهاوی دا دی، زما فکر دا دی چې قطر دفتر سره خلیزاد په پوره معنا باندې د سولې یو بحث نه رسېږي. قطر دفتر یو پیام وړونکی، پیام راوړونکی ادرس دی طالبانو چې دې سره به مذاکرات کیږي، خبري به کیږي، مګر اخري فیصله بیا د کټ شورا ته، خپل رهبری شورا ته خبر ورکړي، دا غي ورسته بیا فیصله نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا مجلسونه څلور ورځې وخت نیسي. دا یو نیک کام دی، دا یو مثبت کام دی، مګر هغه تقاضا نه سني کولای چې د دستي یو اصول ته ورسي. زه فکر کوم دا مذاکرات دي چې طالب څه غواړي، امریکا څه غواړي، پر هغه باندې بحث کیږي. بیا به بیرته خلیزاد وزي واشنگتن ته د هغې غوښتنو دغه به راوړي، جواب به راوړي، او طالب وزي بیا کوټ شورا ته، رهبری شورا ته د هغې.
یعنی ستاسو په نظر باندې په دې ناسته کې هم شاید دوی کوم نتیجې ته ونه رسیږي او شاید دغه ناستې نور هم دوام وکړي؟
دا ناسته به آخري ناسته نه وي. دا په دې کې فقط چې طالب څوک د امریکا څخه غواړي د وتلو کم دغه چې مهالویش ټاکل کیږي په دې باندې پات کې دا نه هیڅ فیصله نشته.
خود خلیزاد نه تر دې د افغانانو تم داده چې د ناستی را لنډ کی او د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو زمينه برابر کی. څه فکر کوي چې خغلی خلیزاد په دې بریالي شي په دې ناسته کې چې د افغان حکومت سره د طالبانو د ناستی مخامخ ناسته زمينه برابر کړي؟
زه فکر نه کوم. طالبان په یو شی باندې چې ډېر زیات دغه پخوانی مجلسونه چې ملغوه شول، هغه په دې خاطر چې خلیزاد په دې باندې کوشش کوي چې طالب اواداره کې کانی کې چې باید افغان حکومت سره مخامخ شي، نیو بل دای چې نور هیوادونه راوستل. نو زه فکر کوم خلیزاد به تر پخوا ډېر محتاط احتیاط باندې قدمونه اخلي. د پخوا کې به یو څه ډېر د غټ سره سره تلای، مګر زه فکر کوم ډېر د احتیاط نه، لا احتیاط نه به کار اخلي، چون چې د دې امکان څه چې طالب بیا وایي چې زه مذاکرات کوم یا مذاکرات لاغو کی. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم خلیزاد به خپل د غوښتنو په بنیاد باندې چې طالبان سره لري ډېر احتیاط نه کار واخلي، او هغه غوښتنې چې طالبان ته د منلو وړ نه، زه فکر کوم دوی په دغه اول سر کې په اول مجلس کې چې مثلا د باد یو بمبست نه دی، بیا مجلس ته سره کښېني، په دا وخت کې به فکر نه کوم چې دوی مطرح کړي او یا د فشار پروت.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي سره مو مرکه اوریده. اوس هم فیروزه عزیزی د افغانستان څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان مسافر قوقلی نن ازادي رئیس سره خبرو کې دا تایید کړ چې نه یوازې پاکستان بلکې هند، ایران او یو شمېر نور هیوادونو ته د تیر میلادي کال په نهه میاشتو کې د افغانستان صادرات 9% زیات شوي دي. ښاغلی قوقلی بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړېدو لامل د تولیداتو زیاتوالی یاد کړ او ویل چې د وارداتو کچه هم ځکه راټیټه شوې چې اوس په کور دننه د اړتیا وړ توکي تولیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ویلي په تیر 2018 میلادي کال کې دغه هیواد ته د افغانستان صادرات 40% زیات، خو برعکس افغانستان ته د پاکستان واردات 18% رقم شوی دي. دغه پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د دولتي بانک پر حواله لیکلي چې له افغانستان نه د ورتلونکو توکو کچه د تیر میلادي کال د نومبر میاشتې په پرتله په دسمبر کې 2.5% زیاته شوې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په هلمند ولایت کې په 200 جریب ځمکه کې د پستو بڼ جوړیږي. دغه وزارت نه په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام لمخې د یوې خصوصي مؤسسې په همکارۍ په دغه ولایت کې د پستو بڼ جوړیږي او ورسره په یاد برخه کې یو څلوېښت بڼوال هم روزل کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې 143 تجربه د پستو بڼونه جوړ شوي وو چې د ښو پایلو او حاصلاتو له امله اوس ګڼ شمېر نورو خلکو هم په خپلو شخصي ځمکو کې د پستو بڼونه جوړ کړي او پکې په کاروبار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي زر افغانی، یو لیتر پترول تیل شپک 50 افغانی او یو لیتر دیزل تیل شپک 50 افغانی پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنی اثر په مقابل کې افغانی په دې ډول تبدل کیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانی 15 درس پوله، یو یورو 50 افغانی اویا پوله، یو انګلیسي پاوند شپک 90 افغانی 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانی، زر ایرانی تومان شپک افغانی اویا پوله، زر هندي کلداری یو یورو 15 شپته افغانی او زر پاکستانی کلداری 500 شپک درس افغانی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی فیروزه عزیزی و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه در واورول. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو، وروسته لاغې پراخ شو چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د اپوزیسیون د مشر لخوا اعلان شوی حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو یې له نوي موازي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره په سټوډیو کې دی. تکل سره په وینزویلا کې موقت حکومت څنګه او د چا لخوا اعلان شوی؟
مننه. په وینزویلا کې تاوتریخوالی او تشدد پرون د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو سره پیل شو او په دې ترڅ کې لږ تر لږه 8 تنه اعتراض کوونکي ووژل شول. د امریکا متحدو ایالاتو او د سیمې ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر مادورو په غیر دیموکراتیک چلند له کبله انتقادونه کړي دي. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روانه ده چې د حکومت سیاسي مخالف او ځوان رهبر له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی او سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. مخالف رهبر خوان گوایدو په ملي اسامبلا کې چې تر ډیره د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې ده، د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د پراخو اعتراضونو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. گوایدو وویل چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتېدلي دي، یوازینۍ لاره ده. گوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې ویل، موږ پوهیږو چې دا کرښایي ناوړه عواقب ولري. نوموړی له دې وینا وروسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید، ځکه داسې اوازې وې چې ښایي حکومت یې ونیسي.
دا حکومت چې ده اعلان کړی، دا کومو هیوادونو په رسمیت پیژندلی؟
د امریکا متحده ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ګڼ شمېر هیوادونو او زمونږ سیمې ته نږدې د وروستیو خبرونو له مخې ګرجستان لکه په خپلو کې چې سلا سره کړي وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د گوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې لپاره کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلکو په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد خبره وکړه او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه وکړه.
په خپل د ولسمشر مادورو غبرګون څه دی تر اوسه؟
ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په 2 ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر وکړ، خو واشنگټن ویلي چې د مادورو دا فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه لکه د دې هیواد محکمه تر دې دمه ملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په خپل وینا کې په عین حال کې له خپلو د وینزویلا له متحدانو نه هم د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړه.
ډیره زیاته مننه احمد تکل. دوستانو، په وینزویلا کې د پرونیو پراخو اعتراضونو وروسته دغلته د اپوزیسیون د مشر لخوا موازی حکومت اعلان شوی چې د نړۍ یو شمېر لوی هیوادونو یې ملاتړ اعلان کړی دی. زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري.
آزادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د پیچ درې اوسیدونکو شکایت کوي چې لوی سړک کندو کپاره او موټرو له تګ راتګ وتلې. دغه سړک چې مرکز اسداباد، مانوګي ولسوالۍ او نورستان یو له بل سره وصلوي، یوه برخه د نړیوالو ځواکونو لخوا پخه شوې وه، خو اوس هغه جوړه برخه هم ویجاړه شوې ده. د دې موضوع تفصیل به له روح الله نورینه واورو.
د پیج درې اوسیدونکو ویلا سدابادا تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی چې دوی او د نورستان اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. مولوی محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیج درې ولسونه لاسکه چې د چپې درې ولسته ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې موږ مشکلات لرو. زموږ سړک چې دی خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې په دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسکه چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې دی.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسدآباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوویستل شول. د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د هغه وخت د امریکایي قواوو د پیارتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ غوندې جوړ شوی و، بېرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب او جوړول یې ټوله تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان نه والا تر نورستانه پورې سخت خراب دی.
د چپی دری اوسیدونکو مولوی یوسف خان د سرک د خرابوالي پاړه وایي
موږ د سرک نه داسي لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسي یتیمان فاج چغان نه راغلی. ته د دې لپاره دې ته پوخ سرک نه ورکیږي، بیم دې ته موږ پوخ سرک ویل چې زموږ سرک پوخ دی تر مانونګي او په خلی کې رسېدلله. خو د چپی دری ولس په عمراني کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول منگا تگی دے سرکی منگا دیر انتظار کھو چھے دا سرک با اللہ پاک جوڑ.
خلق له حکومت غواړي چې پخوا کوم کسانو د پیج او سدآباد سرک جوړ کړي هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولې. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سرک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سما څارنه وکړي.
نو دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیبي خوشي چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو لپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سرک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکي کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چپ درې سرک منظور شو. دا سرک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زما چې داسې سرک به جوړیږي داسې به داسې شکل ډیزاین کړی ده، د ډیزاین کار داسې پیل کړی ده چې په هر کیلومتر کې یو لو ایستگاه لري. دا ایستگاه کې به دو هوټل به وي، مثلا نور شیان به وي. اوس شل کیلومتره سرک شروع کی منظور سه په ډیر لوړ قیامت.
د یادونې وړ ده چې د ننګلام او اسدآباد سرک په 2009 کال کې بشپړ شوی. په نور سرک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج دره کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول نو هغوی هم په نورستان او پیج دره کې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسدآباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
ہلو، السلام علیکم. میں عصمت اللہ فریدی دا دی کابل والا دی سربی اوسیدن کا اشرف علی احمدی بانی غا کوم چې پاکستان سفارت یې غټ رشوتونه روان دي. 3000-15000 روپۍ اخیستل کېږي، حتی دوره بېعزتي روانې دي، ډېرې سختې بېعزتي. بله زورواکي دي هلته 15-15000 روپۍ اخلي، او که هیله کېږي کله دې سفارت بل ځای ته انتقال کړي دا به ډېره ښه خبر وي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت د ناوید ولسوالۍ څخه خپل پیغام لوړ مقاماتو ته بیانوم. زه د روشن د پایې د 4 ګار نیتي کاسم دا تبله نومېږم. دا 18 میاشتې کېږي چې موږ ته د روشن لخوا څخه موږ تنخواه نه ده راکول شوې. نو لوړ مقامات که د عالي روشن والاو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام واوري، او که نه یې رئیس جمهور دې پر دې باندې خپله غور وکړي. والسلام عطاولہ د هلمند ولایت.
السلام علیکم. د بلوچستان ولایت د گزاب د محلي سفرم لمله خبر کوم چې د امن مکتب ډېر خار زار دی. د مدیر په معلومان کړه نه معلومان خپل په سبق ګوین نه درس نه شي نه راځي ورته وای نه لسی ورته وای و د خپل ذکر خپل بسنګ د سیمه کو د ازادي را د څخه د غشتنه ده دا خبر محترمین او بادشاہ په ورته د موږ هم خو یې صرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چاته چې وزیر معرب ته صاحب ورسوي چې هغه بوله چې رئیس ورسوي زمون مدیر شایسته مدیر ورسوي چې معلومین خپل کارو په ست ونه ګوري د خلکو بلکانو و زحمت و بودی شی ورد بکیمو دغه مخبر رو دادیر رو فدیر منان کو تشکر
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري 2:30 شوې ور بیا په مخ لري د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته لسمت ساروان نه اورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 46 مادې د 14 بند پر اساس د اجرایی ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. تمده چه پا دوحه که ده طالبانو لاستازو سره ده امریکایی چارواکو خبری نن ده چلوره میورتی لپاره هم دوام وکری. چارواکی د فاریاب په قیصر ولسوالی کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوشتو خبر ورکوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال لپاره له پاکستان او ایران څخه له 40 زیات کډوال افغانستان ته بیرته ستانه شوي چې ډېر یې له ایران څخه افغانستان ته تللي دي. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یوه ناڅرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوید. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ وایي ملت ته به له هغه وروسته وینا وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډیر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر دونالد ترامپ څخه یې ترلاسه کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پانا ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. همدارنګه د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام 5.5 په صافه او واضحه توګه خبرېږي. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. 19 پروګرام ترازو یو کله زر غونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث.
یو کله زر غونه
د یو کله زر غونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلپری په کور کې چرګو په عذاب کړی و خو چې خدای داد راغی په ټوکو ټاکالو سندرو سر شو ګلپری هم ورته خوشاله شوه. اوس به واورو چې د کلي د مکتب مدیر له ملازم قنداغا سره د څه شي په باره کې خبرې کوي.
زی پلوړو غرونو لیلا وای لیلا پغر باندې کرل سر غرونا لیلا
صاحب خیریت خو بوی من ډیر خوشاله ښکاری زه خو د چا په کار نه وم.
مدیر صاحب لګمه کې معاینه صاحب راغلی و هغه د چا خبره لکه چې کوم کاری و خو بیا بیرته لاړه.
ها پوښتنه دې ترې ونه کړه چې څه کار به یو؟
پوښتنه مې ترې ونه کړه خو نن سبا د شاګردانو په صنفونو ډېره ګرځي خامخا به یې کوم ضروري کار و صاحب.
ها ته ورشه ورته ووایه چې زه په دفتر کې یم هسې نه چې کارونه یې نیمګړي پاتې شي.
ښه په سر به صاحب دغه ده مدیر صاحب معاونه صاحب راغله عمر یې ډېر دی.
السلام علیکم.
وعلیکم معاونه صاحب په دې مخامخ چوکۍ کښېنه.
سمه ده.
قنداغه وویل چې مخکې معاونه صاحب راغلی وه.
هو مدیر صاحب.
ښه معاونی صاحب مهرباني وکړئ تاسو څه ویل؟
مدیر صاحب ما د مکتب د نجونو د ازارولو په باره کې مشوره درسره کوله.
یعنې اوس هم د مکتب نجونو ته ازار او مزاحمت کیږي؟
هو مدیر صاحب د ډېرو جنکیو زړونه مات دي ځینې خپله مکتب ته نه راځي او ځینې نورو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې مکتب ته راشي.
مولوی صاحب ډېره مننه چې له دې مهمې موضوع دې خبر کړم. زموږ اداره هم به هلې ځلې وکړي، کېدای شي مخفي پولیسان هم به خبر کړو چې د مکتب شاوخوا وڅاري.
دا خو به ډېر ښه کار وشي. زما په زړه کې هم دا خبره وه چې کاږه خلک باید د قانون په زور سم شي.
معاوني صاحب، د مکتب اداره په تاسو فخر کوي. تاسو د وطن د بچانو مخلص خدمتګار یئ.
مننه مدیر صاحب، دا ستاسو د مکتب د ادارې ښه نیت دی.
خو کله چې مخفي پولیس راشي د آزار مخه ونیسي، نو بیا خو انجینو باید په ډاډه زړه مکتبونو ته راشي.
خو انجینو چې خبرې نه شي هسې به څه وپوهیږي چې خفیه پولیس راځي او بد اخلاقه هلکان بې قانوني او بد اخلاقۍ ته نه پرېږدي.
مولوی صاحب، موږ به ټول انجینو ته ډاډ ورکړو چې په اطمینان سره مکتب ته راشي. که چای یوه ذره مزاحمت هم وکړو قانوني جزا به ورکول کېږي.
داده موټر مې پاک لته وایخه.
خیر وسه موساکولا، داده درځه مخه. اسلام زویا، د چبیدون خلک چکه
زمي برعت اصلي حالت
ولا کاسنه ما تا ته ويم کدي ولتا
او با خپلاره ما ته متویل
نه ستا خپلار ته چوي تا ته مي واده وکړ چې سړی بشي او ته وسم لکه ماشومان داسي د دې ځان ته خیر رسېږي او نه کور نه ته تا ته سره خمالک شوي ته
نه پلاره داسې نه ده ما چې ستا غږ ونه اورېده دا ځکه چې کوچورت کې تلی وم د یو چا غم به راسره وه او فکر مې پې کوه
تراکه در موټ ښه اوس وایه د چا غم در سره و د ډوډۍ غم یې در سره و که د اوبو
پلاره په ژوند کې د ډوډۍ او اوبو تر څنګ ځینې نور شیان هم شته چې انسان ته یې خیر رسېږي او
اسلامه ته دومره غټې غټې خبرې کوې چې یو فلم نه شي وړې ژاولې وژغنې مه ژویه اصله خبره وکړه چې سر مې پخلا شي دا ته څه لګی
اصله خبره خو دا ده چې ګلالۍ دا ډېرې ورځې کېږي چې مکتب ته نه ده تللې له درسونه هم پاتې ده ډېره ورته ځورېږي
څه څه وا مې نه اورېدل ګلالۍ مکتب ته نه ده تللې
هو پلاره ګلالۍ
زه خو درته وایم چې ته د ماشومانو کانې کې د ګلالۍ لا د واده نکریزې له لاسونو نه دي تللې او ته ورته د مکتب خوبونه یې نه دا خیال دې د سره وباسه دا خلک بچوي
پلارا د خلکو خلی خو څه کټې ویني چې برغولي پې کېدو خلک بخپل کار کوي دا زما د ګلالۍ د ګډ ژوند خبره ده د بل چا پکې څه کار ده
بس بس اسلامه نور به بولالې دې نشم اورېدلې اول خو د جنکو تلین ته هیڅ اړتیا نشته بل دا چې ګلالۍ دومره څه ویلې دي چې په تور ټکي پوه شي لوهې موهې وشي لوسته له دې زیات تلین ته هیڅ اړتیا نشته په درد نخري
خو پلاره ګلالۍ وایي چې مکتب به خلاصوم که وس مې ورسېږي کار به م کوم چې خلکو ته مې خیر ورسېږي
چې خلکو ته مې خیر ورسېږي یعنې د کوره د باندې وظیفه ولري او د خان د لورخان پټکې په ځمکه ولي یاره دا خوب دی اوبو ته وایي
خو پلاره یو عزتمند وظیفه او کار خو څه بدی نه لري بله خبره دا ده چې تا ورسره د ټولو خبرو لاس کړی دی په خپل قول او لاس خو خاورې ماړه
چوپ شه د لاس بچیا که هغه وخت مې لاس ورسره نه وای کړی ستا د واده نه به د بسوګۍ واده جوړو کلونه به پې اوښتي وو
پلاره ته غوسه کېږه ما په تعلیم او مناسب کار کې هېڅ توان نشته ده
وایم بس که نور مې د مغزو چینجه مه توروه چې د خولې خوند به دې در بد کړم دلاور خان همیشه په خپله خبره ولاړ دی واده اورېدل که نه
پلاره چیرته ځې دلاور خان په کومه خبره ولاړ دی هغه ولی چې له ګلالۍ سره قول کړی و او که اوس کومه بله نوې خبره یادوي
ای خدای پاکه دا خلک مجیبه دی د ښځو په کار او لیاقت هیڅ باور نه لري
مرسل لورې دا دی راغلم څه دې ویل
کریمی ترورې ما ته وایې
وای ترور دې جار شه لکه چې نن بیا چا ځورولې یې مخکې ته راته غږ وکړو زما لاس بند و
ښه ښه ترورې را په یاد مې شول وبخه دا زما میز لکه چې نن صفا کړی نه و
هو مرسل نن مې کارونه لږ ډېر و خیر دی اوس به یې صفا کړم
وبخه ترورې دلته صافي نه وه کنې خپله مې صفا کوه
وای دا څه وایې لورې دلته د هر چا کار معلوم دی د دفتر پاکی او صفایی زما وظیفه ده د همدې لارې ترخه اخلم مرسل لورې انت د کمپیوټر لږه خوکه چې لمده صفی ده په میز ووهم
ښه په سترګو ترورې
سترګې د جار نه پوهېږم چې دا ښکلې لور مې نن بیا ولې خفه او غمجنه ده
ترورې څه ووایم نو، تا ته خو ښکاره ده چې زه مې په خپل کار او وظیفه کې ډېره اخلاصمنه یم.
زه پقده شم لورې، په دې باندې خو ټوله د پولیسو اداره پوهېږي.
ترورې، له وظیفې سره مې مینه د دې لپاره نه ده چې څوک راته انعامونه راکړي. اصل مقصد مې دا ده چې د خلکو خدمت وکم او د تنخواه هره روپۍ لکه د مور شیدې راته حلاله وي. خو نه پوهېږم چې دا ځینې خلک ولې راسره ښه نه دي.
ته څوک یادوې لورې؟
ترورې، شته ځینې بدبخت او کینهګر، خو خدای دې ورته هدایت وکړي.
آمین.
ترورې، ما چې په کلي کې غله ونیول، تم بې خبره یې که نه؟
هو لورې، په هر څه خبره یم. ما ویل چې په دې کار به لوی نامونه درکړي. ما مې خپل دا تور سر په دې اداره کې سپین که. تا غوندې افسرانو به چې کوم ښه کار وکړه، ادارې به نازوو، انعامونه به یې ورکول.
هغوی به نارینه افسران او پولیسان وو، د ښځینه افسران او پولیسانو له غمه څوک نه دي مړه.
ته ښه وایې. اوس څه وایې چې غله تا نه دي نیولي؟
وایي چې کوم کسان تا نیولي، دا غله نه دي، بې ګناه کسان دي.
وایو پلو می یار لونګین می پدا بل پلو راوړو کې دې پلو راواوڑا خر می پنی ملار کې ګډ شو ټنګ 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 تیرڑا ټینګ ټنګ و د خدای داد برات جوړ شي په غرونا لاوړو کې دې پلو راواوڑا یو پلو دا بیا څوک شو دا خو زمونږ په نشه کې تېښه ووهله دا ښه مزګار خیال ده ته وایې که لږ صبر چې دا څه وایې سلام علیکم
وعلیکم سلام زه د بدمشه خاورې خدای داد یم
ومې پېژندې ډېر به خاورې خاورې نه کېږي هسې نه چې باد زما سترګو ته راوړي ته وایې که ډېر بې وخته زنګونه وای وایا
سفا زه د بدمشه ته نو سر د پیازې که بېخ د پیاز ته د مسل او ځای بې غوندې دیوان او دفتر خو نه لرې چې د وطن او خلکو خدمت وکړي هسې پاټې اولاد به نه وایې
خدای داد ګلې لیونیه زما کارونه ډېر مهم دي خبر به یې که نه چې د خان د لاور خان غوندې امیر او بادار لرم ته وایې ښه
دادا زه د بدمشه داسې یو خوږه خبره مې درته ساتلې ده چې خان د لاور خان به دې هېر
شي زه نه دانه ستا خبره ته وزګار نه یم ته وایې ښه تا غوندې بېکار و باره بنیادم نه یم یو والم کارونه راته غاړي دي تلیفون دې زر بندوه چې وخت نه لرم
کېنه ټپوس خانه
آخو زری وایا کنا اسی خوش خبرو تا گز گز لکی مور کوا
آوری دلی می دی چهارا خبر اخبر زای لری سادی باد باشا پا تیلی پونگی نشم در تا وای لائی در تا پوز خونده پا وارا شا چه در خبر پا زای کرشا کار در بانده وارا و
ای موسا گل غریب در کارغ وزریم نلری بعد شوی در تا پوز وزری نه پوهېږم چې ستا په خبره کې به څه کروتو غوړي وي که هسې خوشې چټیات به یي ته وایې ښه
یاره خو موسا ګله ډېر د ګېډې شوقي یې زړه د بدمشه ته خو راشه د ګېډې غم به دې هم وخورم او یو ښه زیری به هم در باندې وکړم
درنو اردوونکو تاسې د یو کلی زرغګون ډرامې ته غوږ وئ وړاندې تر یوې بجې موضوع یوسف ځدران د همدې ډرامې اړوند په یوې موضوع بحث ته هرکلی کوم په ډرامه کې مو اورېدل چې د کلي نجونه څومره زده کړو ته لیواله وې خو انتقاد دا دی چې د هلکانو او نجونو د زده کړو پر وړاندې لا هم بې شمېره خنډونه شته د دغو خنډونو څخه یو هم د کورنۍ لخوا زده کړو ته نه پرېښودل دي خو که خلک د اسلامي لارښوونو په رڼا کې د علم له ارزښته خبر شي آیا بیا به هم خنډونه وي او که نه په دې اړه په روانه دې خپرونه کې ستاسې نظر کارونه اخلو او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې لغړی منورې ناصری سره هم خبرې کوو چې په لنډ شیبه کې به زمونږ سره وي. تاسو درانه اوردونکو هم کولای شئ زمونږ سره د همدې موضوع په اړه غږیز پیغامونه پریږدئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. په همدې ډول کولای شئ په روانه د خپرونه کې په ژوندۍ بڼه هم را سره اړیکې ونیسئ. زمونږ سره د مخامخ اړیکو نیولو شمیرې دي 0 99 200 3 540. بله شمیره مو ده 0 98 22 55. نو په دې اړه باندې چې کچیرې د علم ارزښت خلک خبرېږي بیا به یې هم پر وړاندې باندې خنډونه وي او کنه. په تېره هم د نجونو د علم په اړه باندې چې تر ډېره ویل کېږي چې په لرو پرتو سیمو کې زده کړو ته نه پرېښودل کېږي او دا د دوی د ډېرو بشري او نورو حقونو خپلو حقونو د مخنیوي سبب ګرځي. اغلې ناصری زمونږ خبرونې ته تاسو هم په خیر راغلی درنو اوردونکو به هم په خپرونه کې اخلو ستړي مشئ.
سلامونه اونیکې هیله تاسو ته او ستاسو تخنیکی همکارانو ته همداسې ستاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیره مننه تاسو چې دلته راسره یې تبن علم مکړی زده کړې مکړې دي له اهمیت او ارزښت څخه خبرې ښه ده چې لومړی پوښتنه مو همدا وي وروسته چې ورزو د چخنډونه څه دي اصلا د علم ارزښت په څه کې دی ستاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علم ارزښت په هکله کارڅونو غږیږو بیا هم زه فکر کوم چې لږ به وي د دې په اساس باندې ځکه الله جلجلله په خپل مقدس کتاب کې چې موږ ته رالېږلی دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت ته هغه پاک قرآن کریم دی چې هغه کې ډېر ټینګار په علم او دانش باندې سوی ده او همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیث هم ډیر په دې حق لباندې دي او دغه د علم او د تحصیل ارزښت ډیر پکې
بیاسه. اما چې پر وړاندې خندونه موجود وي فکر کوي خلک د دغه ارزښت یا خبر دي کنه له دغه احادیث او آیتونو چې تاسو ورته اشاره وکړه یا په ټوله کې له ارزښت جنن سبا ورته ضرورت یا اړتیا پیخیږي خلک ترې خبر دي عمل نه کوي کنه دلته نه پوهی موجوده ده؟
تر ډیره حده پورې په افغانستان کې څونه زه فکر کوم ناپوهي ډیره زیاته موجوده ده او په لرو پرتو سیمو کې خو ډیره ناپوهي کمه ده او اسې عامه پوهاوی هم ډیر نه ده سوی ورته او که څوک هم پوه دي بیا داسې عمل پرې نه کوي. تر ډیره حده پورې که زه تاسو ته ووایم یو احادیث په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یعنی احادیث ده او ایلی دی سه اطلب العلم ولو کان بسین یعنی سه علم تاسو زده کړئ دا یعنی مطرح نه ده سه کوم ځایونه وي دا علم په سه کچین ته هم زه ځکه غلطه
هغه غلطه اهمیت بیان شوې ده بلا شک. اما دلته کوم خپل ټولنې ته راشو دلته پر وړاندې باندې د اصلي خندونو اساس په نظر باندې یو خدا دی چې لاس د کړه سه زمينه نه برابر اما پاغو سیمو کې چې یا زمينه برابر وي الته د کوره دوی زکرته نشتلې الکانو باندې کار کیږي جنه د کلتوري ارزښتونو لامل نه پرې خودل کیږي کلتوري خندونه پر وړاندې وي نو خلک ته پیغام څه وي؟
زه به داسې پیغام ورکوم ځکه دا چې مشکلات زموږ ډېر زیات دي په دې ټولنه کې او نجونو ته فقط هم دومره فکر کوي. زه متاسفانه دا وایم چې زموږ هغه پوه خلک هم په دې فکر باندې دي چې د ښځې دې همدغه په کور کې ناستې وي همدا کارونه به دې کوي او نور دې نور نه درس ته اړتیا لري نه تعلیم ته اړتیا لري. خو زه فکر کوم که په تدبیر باندې موږ کار هم کوو په کور باندې هغه هم زده کړې ته اړتیا لري. نو ځکه باید کورنۍ ته مې دا پیغام ده چې خپل لورګانو باندې همداسې په زامنو باندې تر ډېره هر څه پورې هڅه وکړي کوشش ټپې وکړي چې زده کړې ته یې وهڅوي او همداسې یعنی مشکلات دی د لارې نور ته ایسته کی او بعضې مشکلات په افغانستان کې شته. بیا زه فکر کوم د اقتصادي د لحاظ دی چې ډېره حده پورې که الکان د درس او تعلیم نه پاتې کې همداسې نجونې په غریب باندې او همداسې په نورو کارو باندې بوختي کېږي او د لوست او تعلیم نه پاس
بل هغه څه چې اسلامي لارښوونې ښیي چې د علم باسواده او د بېسواده کس تر منځ څومره توپیر موجود دی او ورته اشاره شوې ده. دلته زموږ په ټولنه کې کرا شو باوجود دی چې د ستونزې بیانېږي اقتصادي بېوزلي او داسې نور تاسو اشاره ورته وکړه اما که د خلکو پوهاوی موجود وي چې تاسو ویل ځینې خلک د پوهې سره سره دا کار کوي دلته بیا د خندونه څنګه لمنځه تللی شي څه باید وشي؟
بیا هم زه فکر کوم باید دوی ته په هوای بار کول سي مختلف طریقې لرو لکه رسانه یې د 12 کالو کې ډیر زحمت کاخلې ده او ډیر عامه په هوای خلک تور کړم د مساجد لاره خو بیا دوی داسې عقاید لري یعنی د زمو فرهنګ هم داسې یو شی ده با یعنی خپویږي چې دغه کار خه ده او باید خزه تعلیم وکړي ماشومان تعلیم وکړي بیا هم دوی د کار کوي زنه په یم سدي
عمل یعنی نوی اما اوري
اوري دی او
دا خونه موږ دلته د ډیرو حقوقي کارپوهانو دینی عالمانو او د نورو لخوا بیان کړي دلته په اهمیت باندې ورسره خبرې کړي او دا چې څنګه وي باید دا علم زده کړه اوردونکو ته هم موږ پښتنه پریښې ده چې 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته تاسو راته په همدې اړه غږیز پیغامونه پریښې شي چې کچېرې د علم پر اهمیت باندې زموږ ټولنه او خلک خبرېږي بیا به هم پر وړاندې باندې خنډونه وي په تېره هم هغه خنډونه چې د کورنۍ لخوا نه پرېښودل کېږي څو اوردونکو راته پیغامونه پریښې دي ګڼو نورو هم پریخو خو استاسو لا پیغام صفانو او لا متویلینو و داورو او زمونږ سره زین نور اردن کې هم پاړی کې کښتا اول دودی رخ پیغام نه خلو چې مخه مخره سره پلان کړي خبرونه ته ډیر زیات خیر اغلی ستړي مشه
السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني بخیر اغلی خبرونه ته
خیر وسی ورجانا یو سلام تاسو ته یو سلام مېرمنه خوته او یو سلام تر اړیکې ټول مینوال ته وړاندې کوم
ډیر مننه وعلیکم السلام موضوع ماتمه نخستې ده
ها بالکل دا انجن د تعلیم په اړه کنه
او هم دې موضوع باندې خبرې کوو
تیر ښایسته موضوع دا انجن باید مکتب ته پری خو درشي کارشته دې تاسو دې خلانو خپل لیدلې دې خپل خوینه ورونه یعنی دا ورونه پلارنه خپل خوینه ولورکنه نه پری چې مکتب وایي دا ورته شرم معلومی دا خبر ورته بر معلومی
پختنه دادا ونی پختنه دادا چې کچېری دوی لارزښت خبريږي او دوی اهمیت ته قائل شي چې تعلیم دوی حق دی او اهمیت لري نن سبا د ټولنې لپاره او خپل د الکان اونجون لپاره د راتلونکو لپاره فکر کوي چې بیا د خندونه کمیدل شي
تر کولول نه خوده په خپل کنه تعلیم نه وکړي پس او ته خلک په دې باندې نه پويږي د تعلیم په اړه څه باندې بلکې نه پويږي کله یې پیدا بیا خپل خوان لرونه نه یعنی نه منې کولای
بالکل ډیر مننه
تاسو مګر مودا ته خپل لورګانې پرې دي چې ما څه نه وایي
تاسو پیغام مونږ پور کو ډیر من پښتنه خو نه لري ډیره مننه تاسو نه چې اړیکه مونږ ولابل اوردون کې هم را سره شته په خبرونه کې ستړي مې شیخ پرون ته بخیر راغلی پیغام مو اخلو کو پښتنه لري هغه بلې بلې تاسو اړیکه را سره وصل د لطفن خبري وکړي
توخی هم د زابل ولایت شګین
ولسوالۍ توخی صاحب ډیر مننه ډیر زیات په خیر راغله مهرباني
مننه زدران صاحب هغه محترم مېلمنې ته خپلې نیکی هیلې وړاندې کوم
مننه ژوند اوس
تاسو خو ډیر انتخاب کړی دی علم خو نو د هر څوک په خبر دي چې پر نورو په شته باندې فرض ده موږ باید کوشش د فزو وکړو نارینه او ته خو هر ځای ورسیږي هغه نسبتا د زنانه او په حق آزاد دي نو فزو ته باید داسې زمینه مو یا په کور کې یا په یو مستور ډول باندې سی واسه د با تعلیم سی یا د معلم سی هغه کولای شي چې سلو نور سبق ووایي دا به کیدیر شي نو زموږ په جامعه کې سی عالمان شدي دا د دین او د دنیا د ټول په ګټه ځکه چې د خدیری استفادې کیږي نو دونه وخت خو نشته چې موږ د ټول بیان کوو خدای دې زموږ ملک او زموږ وطن دونه مساعد
او کچيري خلک او کچيري بل ته خو سب کچيري خلک ستاسو پیغام اوري او دلته زموږ به ستوري او یا د منبر لارې دا غوري دی لم په اهمیت باندې غکېږي فکر کوي چې خلکو دا رول ادا کړي چې لکه تلګه دا خندونه چې د زکړو پر وړاندې شته په افغاني ټولنه کې لمنځه یوسي
عام خدای هر چا دی زران صاحب په خبر خو هر څوک دي چې دا ډېر اهمیت لري خدای چې د څه کوشش نه پخې کوي په موږ کې تاسو کې دا د پښتنو باید دا چې رواجونه دي چې هغه وایي زما لور زما ښځه دا باید له کوره ونه وځي او باید دا چې پروتین هم چې هغه په دې کې له ډېر افراط اخی خدای چې زمينه باید مساعد شي چې هغه له شریعي نظام سره
بالکل بالکل خیر اسے تو خیصے افساس و نظر مخبور کو ڈیر مانا ناڑی کو نمو میو بلا اردن کے ہو مخلوق پرون تب خیر رغلس تڑے مشے بلې استاسو اړیکه را سره سره لطفا خبرې وکړي. ما
څنګه
هم غزنی ولایت مړه کې ویلې ده. مهرباني موضوع
السلام علیکم دا زده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات اسدالله صدر خبرې کوم د خوستنه مونږ د زده رادیو له طرفه ټولو معرف وزارت دا پیغام لګل غواړو زمونږ خوست ولایت لکه اوسه باندې ډیره زیاته شوې ده د پټیر بیا د جنو زده کړو باره کې چې اکثره خلک د زده کړې ډېر لیوالتیا لري او ډېر لیواله شوي دي په تېره بیا جنو د زده کړې باره کې دلته مکتبونه ډېر کم دي چېرته د لرو پرتو سیمو لاسرسی نه کېږي باید دی نه دا غواړو چې څه نه څه په ثانوي زده کړې یا ابتدایي ښوونځی په ولسوالۍ کې ولري او ولسوالۍ کې پلان هېڅ لسه د جنکیو بالکل
ډیره مننه ستاسو پیغامونه او چې دواړه د پوهنې وزارت ته متوجه وو او مونږ تیرونه د پوهنې وزارت د نجونو د زده کړو مسؤل هم ایمیل منوه او په دې اړه بیا هم خبرې کوو چې د چا مسؤلیت څومره کیږي. ډیره مننه که نور اوریدونکي هم په همدې اړه باندې راته پیغام پرېږدئ چې کچېرې خلک د علم له ارزښت خبرېږي په وړاندې خنډونه کمیږي که نه عمل سخت کار دی په افغاني ټولنه کې. نو 0 او 6 0 1 0 1 0 شمېره ستاسو په خدمت کې ده. اغلی ناصری صاحب د اوریدونکو پیغامونه مو دلته حکومت هم ډیر څه متوجه کیږي چې دوی کار نه دی کړی د خلکو رول او د حکومت رول څنګه تفکیک کولای شي تاسو؟
دقیقا د حکومت رول هم دلته ډیر ده ځکه داسې سیمې هم موږ لرو چې د زده کړو ځایونه ډیر لري وي د نجونو خصوصا او هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي او مشکله هم وي د امنیتي لحاظ نه هم ډیر ورته مشکله وي چې هغوی د کور نه ووځي او غره لرې لاړ شي د زده کړې لپاره. دا د حکومت وجیبه ده او لازمه ده چې هغوی ته هرې سیمې ته نږدې داسې د زده کړې
مرکزونه جوړ کړي. امکانات رسېدلي وي هلته بیا په ښوونځیو کې یو بل اوریدونکي د نظام یادونه وکړه چې هغه هم د حکومت مسؤلیت چې اصلاح کړي. اما که ارڅ وي بیا هم که خلک خپل اولادونه نجونې او هلکان زده کړو ته نه پرېږدي بېلابېلې بهانې لټوي نو فکر نه کوي چې دلته د هغوی بیا ډېره غلطي ده.
دلته دقیقا څه ډېره غلطي د خپل د کورنۍ او د که داسې افکار لري چې نه غواړي د خپله د لورګانو او د زامنو آینده روښانه کړي دا د خپله ګناه ده. او دقیقا چې کله چې دوی لویږي همداسې به په خراب فکر چې دوی لوی سوي دي همداسې به لورګانو وي همداسې به زامن وي.
لکه خور چې وویلې چې ټولنه بې سواده ده نو په دې خاطر باندې دا پیغام رسول هم سخت دي تاسو هغه موضوع تاییدوئ. ډېره زیاته مننه په خبرونه کې چې راسره برخه مو واخیسته او مونږ نن په همدې موضوع خبرې وکړې د اوردونکو نظرونو مونږ خپاره کړو. اما اونۍ پوښتنې جواب تک ستاسو لخوا را شو کله چې پوهاوی ډیر شي فکر کوي د خندونه کمیږي که تاسو هم په هغه نظر یې چې پیسې وادي دله
زه دا نظر لرم چې بېسوادي ډېره ده په افغانستان کې، او که پوهاوی وسي زه اطمینان لرم او باور په دې لرم چې دا مشکلات به مو تر ډېره حده پورې حل سي.
ډېر مننه اوریدونکو، له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې راسره وي. خپرونې وخت تقریبا پای ته رسېدلی، اما ستاسو پیغامونه موږ ته ټوله اونۍ رارسېږي. شمېره مو ده 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده. سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.